پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وښه ورځ به ولرئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو اربیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې په ولسمشریزو انتخاباتو ټینګار وکړ. نوموړي نن څرګندونې کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صالح محمد صالح دروري.
په کندهار کې 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. ټاکل سوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي دي. نشته وروسته له هغې وسوه چې وړ مشپه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښه ته څیرمه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشته تر پرون ماپښین پورې روانه وه. په دې ناوړه نښته کې زموږ 15 پولیس شهیدان او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو هم 15 تنه غړي وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي په یو ایمیل کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخو د هرات محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي وژل سوي دي. د والی ویان جلنی فرهاد نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشته د افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي دي. د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي چې د زاول ولسوالۍ په عزیز آباد سیمه کې په ګزمه بوخت و، د وسلوالو طالبانو د دریو غړو لخوا چې چادري او د ښځو کالي یې پتن کړي وه په یوه کمین کې شهیدان سوي دي. د والي ویاند وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل سوی او پاتې نور یې له سیمې څخه تښتېدلي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده سوې. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجنیرانو په توګه کار کوه پرون سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری نن ازادي راډیو ته ویل چې د مخاورو په مرسته هڅې روانې دي چې دغه تښتول سوي هندي وګړي خوشي سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي نن ازادي راډیو ته ویل چې د رای ورکوونکو پر مرکزونو د حملو دوام د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو پر ګډون بد اغېز کړی دی. تمام مدد امنیتی ځواکونه چې کوم اجمنه را سره کړی جدي عمل ور باندې وکړي تر ممکن هر دی د تروریزم مخونیسي چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکونکي مو په بهتر خوندیتوب سره خپل کار ته ادامه ورکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسل کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یو جماعت کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې وو 14 وطن ولستنه وجل او تر ډیر شو زیات نوري ټپیان کړل. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چانه د مناله تر دې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې درې ورکوونکو د نوم ثبتولو په مرکزونو دغه ډول حملې سوي دي. د بریتانیا او جرمني لوړ رتبه چارواکو خپلې هڅې چټکې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وهڅوي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ونوځي. په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر کیم دارو چې پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته ځواب وویل سي چې له دې موافقې د متحده ایالاتونو د وتلو مخه ونیول سي. له ایران سره دغه اټومي موافقه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوې چې له مخې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودیت په مقابل کې پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه کم سوي دي. خو د امریکا جمهور رئیس ویلي د لدې موافقې خوښ نه دي او پر ایران تور پوری کوي چې په منځني ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د وسلوالو ډلو ملاتړ او د بالستیک توغندیو د پروګرام په دوام سره د دې موافقې له موادو څخه سرغړونه کوي. ولسمشر ټرمپ ویلي که د مې میاشتې تر 12 پورې د دې موافقې تېروتنې اصلاح نسي امریکا به ورڅخه ووځي. بریتانیا، جرمنی، فرانسې او روسي دغه راز چین چې د امریکا تر څنګ له ایران سره دغه اټومي موافقه لاسلیک کړې له واشنگټن غوښتنه کوي چې له دې موافقې څخه دی ونوځي. ټاکل سوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړي. دا د جمهور ریاست څلورمه دوره ده. د پوتین ملاتړي وایي دی توانېدلې روسیا په پښو درویښو مخالفان ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکیل او سخت مستبد مشر دی. پوتین نن په کرملین کې په داسې حال کې لوړه کوي چې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او تمه کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان سي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه باندې 40% کې ثبت شوې ده. د لبنان د کورنیو چارو وزیر پرون ناوخت وویل د رای ورکولو قانون نوی دی چې نه رای ورکوونکي او نه هم د رای ورکولو د مرکزونو مسؤلان ورباندې پوهېږي. د هغه په خبره دا سبب سوی چې د رای اچونې بهیر ډېره ټکنۍ وي او د خلکو د ګډون اندازه هم کمه وي. تباندې 3.8 میلیونه کسانو چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر و نږدې 600 کاندیدانو ته رای ورکړه. د لبنان پارلمان یو سرعتي ویشت څوکۍ لري.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دوستانو و باورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هم به د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي او هم به د ولسمشرۍ انتخابات
سکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1400 کال کې اماده ختمي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه په نښه شوي دي. نن په کابل کې هم د یوې چاودنې رپورټ لرو. په اړه به یې حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت وضع شوي طرزالعملونه په سمه توګه نه تطبیقوي او دا د ناامنیو سبب شوي دي. د افغانستان په اړه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د آزادېدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د جمهور ریاست بله دوره وګټله نن رسمن د لوړ مراسم پر ځای کړي. دا زهرو کاروان پروگرام هم په همدې ساعت کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو به هم ځینې پیغامونه راواخلو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دوستانو د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټینګار وکړ. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان میرمنو په 5 نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل چې سږکال به د ولسوالۍ او ملي شورا او راتلونکي کال به د ولسمشرۍ ټاکنې حتما ترسره کیږي. زموږ همکار اکرام الله اکرام دې غونډې ته ورغلی اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب ستړی مشي، نور تفصیل به په دې اړه له تا واورو.
ډېره زیاته مننه. په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا په شفافو انتخاباتو او ولسواکۍ حملې بولي او په ټینګار سره وایي چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان ښځو په 5 نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل چې د راتلونکي لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه د دنده پای ته رسیږي او په همدې کال کې به د جمهوری ریاست انتخابات هم ترسره شي.
سکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1400 کال کې اماده ختمي کی او دا د واضح چه هغه ورځ چه په میاستو پسته و آغا مطرح نده اساسی قانون مطرح ده او اساسی قانون بعد اول پا ما بانده تا بکسی نزدکه باید انتخابات تد اساسی آمادگی اونیسو هر توکسی ده انتخابات تخریب کهی ده ثبات تخریب کهی.
ښاغلی غنی په هیواد کې وروستۍ او تروریستي حملو ته په اشاره سره وویل چې وژل او بربادي مسولیت نه بلکې د بې مسولیتۍ او فتنې نمونې دي او فتنه په اسلام کې حرامه ده. ده دا هم وویل چې د افغانستان دښمنان راتلونکي ته مثبته مفکوره نه لري، که مثبته مفکوره لري نو دا ګز دا میدان. محمد اشرف غنی وویل چې وروستۍ تروریستي حملې په شفافو انتخاباتو او د انتخاباتو د نوملیکنې په بهیر باندې شوي دي. نوموړي وویل
وروستۍ تروریستي حملې نه په یو قشر باندې دي، نه په یو مذهب باندې دي، نه په یو ولایت باندې دي. دا حملې په شفاف انتخاباتو باندې دي، دا حملې زموږ سیاسي ثبات باندې دي. نو ځکه هیوادوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي. د امنیت په راوستلو کې د هیوادوالو برخه ضروري ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په جنوبي ولایت خوست کې په یو جومات کې چې د انتخاباتو د نوملیکنې یو مرکز پکې و، بمي حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې په ننګرهار کې هم په ورته یوه حمله کې یو شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همداراز څو ورځې وړاندې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وشوه چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 140 نور ټپیان شول. ښاغلی غني په نننۍ غونډه کې همداشان وویل چې د مخالفینو وروستیو حمله وو خو ده چې دغه حمله زموږ په خپلواکۍ، ولسواکۍ او ازادۍ باندې حمله دي، نه په یو خاص قشر او یا ډلې. خو سوال دا دی چې آیا د نامنۍ له امله د راتلونکي انتخاباتو ترسره کول ممکن دي؟ ارګ په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. او ان صاحب همدا اوس یو تازه خبر، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، څو شېبې وړاندې د راپورونو په اساس د کابل د شهرینو په پارک کې انتحاري حمله شوې، خو د مرګ ژوب د پاړی لا تر اوسه معلومات نشته. ویل کیږي چې د شهرینو په پارک کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي وو او دوی د امنیتي ځواکونو ته د وینې د راټولولو یا د وینې د ورکړې د کمپاین په هدف باندې راټول شوي وو، او یو انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د دوی په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي، خو موخې ته تر رسیدو وړاندې دغه انتحاري حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو له لوري پیژندل شوی او په نښه شوی دی او بیا یې ځان ته چاودنه ورکړي، خو تر دې دمه د نورو تلفاتو په اړه
ډېره زیاته مننه اکرام. موږ بل تاسو سره په روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو، او په د نننۍ پیښې په اړه به نور جزئیات وروسته له اوریدونکو سره شریکوو. له تاسو مننه کوو. په افغانستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د څارنې د یو بنسټ مشر یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتو په اړه او همدارنګه په دې برخه کې پښتو ستونزو له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
باید ووایي چې ولسمشر د قانون په اساس باندې مکلف ده چې د ولسمشري ټاکنې همدارنګه پارلماني ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړي او ترسره کړي وایي، او همدارنګه هغه سیاسي مسؤلیت هم لري چې هغه ګوندونه یا سیاسي کړۍ چې له واک نه دباندې دي هغوی هم تر یو حده پورې قانع کړي، یعنی چې دی د ته ژمن ده چې ټاکنې په وخت ترسره کړي. ولې کوم ځای داسې لیدل کېږي له بده مرغه هغه تخنیکي او اداري اړخ یې تر اوسه پورې په داسې حالات کې نه ده چې موږ تاسې مطمئن واوسېږو چې اول د موږ پارلماني ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او دا د ستونزو له درغلیو او جنجالونو وي، او په دوم قدم کې د ولسمشري ټاکنې لپاره هغه کومه چمتووالی او هغه آمادګي چې باید لالوران باید ترسره شي او بل پر کار وشي دغه سرک نه لیدل کېږي.
رشید صاحب، یو تخنیکی موضوع، انتخابات د پارلمان څو ځله وځنډېدل، څو کال البته اوس د ولسمشریزو ټاکنو سره د یو کال په توپیر ترسره کی، د افغانستان حالاتو، بودیجې، مالي امکاناتو، دغه ټول ته په کتو داسې بهتره نه و چې دواړه انتخابات یو ځای ترسره شي؟ وای دا ستره موجوده وکنه
د ټاکنو یو ځای کېدل خو په اداري لحاظ باندې او په نتیجې لحاظ باندې یو ښه خبر و، امنیتي لحاظ باندې موضوع کاوه. وای دا چې په افغانستان کې له بده مرغه یو سیاسي خطر د مقتضا دغه پروسې په لوی پیمانه باندې تهدیدوي، او دا په وخت کې ډېر خطر پیدا کوي چې تاسو د کاندیدانو ډېر شمېر ولرئ. دغه اوس موږ راپورونه لرو چې چیرته هغه احتمالي کاندیدان دي، هغوی په خلکو باندې فشار راوړي، له خلکو نه په زور تذکرې اخلي، په پیسو باندې تذکرې اخلي، ولدک یو قوت او داسې یو څرګنده عمل چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي او د هغوی مخنیوی وکړي موږ نه وینو. بېلابېل راپورونه راځي د بېلابېلو ورځو نه، متاسفانه چې څه خبرونه نه دي. ولې دلته موږ ادارې نه پاره ځنه کړی چې قوي اداره وي چې هغه بلغه داسې وضعیت ته هغه لیوال وي، آماده وي چې هغه کنټرول کړي. نو که موږ تاسو ټول ټاکنې ځای کې وو هغه به بل جنجال، او د هم نارې دا وه چې موږ مخکې ویلي وو چې دغه ولسمشري ټاکنې پارلمان ټاکنې ټول په یو پاکیج کې مطالعه شي، د دوی تر منځ هغه د زماني واټن هغه اقدامات چې باید ترسره شي ټول په یو پلان یو برنامه کې جوړ شي، چې د هغه لپاره ټول چمتووالی په یو شان ته برابر شي. دا اوس
بلې دا چې حکومت بار بار د ولسمشریزو ټاکنو یادونه کوي او د هغې ته د بشپړ چمتووالي، یو انتقاد چې ولسي جرګې انتخاباتو باندې کېدو چې د دې لپاره ټول کارونه ناوخته پیل شول او لا هم ناوخته دی، دغه فاصله کمه ده. ستاسو په نظر آیا ولسمشریزو ټاکنو ته یو مناسب فرصت اوس برابر شوی دی چې سر له اوسه هڅې پیل شي که نه وخت لاشته یا وخت تیر شوی دی؟
موږ عملا په د پارلماني ټاکنو په تقویم کې اخته یو، نوملیکنې بهیر روان ده او دا مشخص وخت لري چې بیاغه پای ته رسېږي. تاسو بیا نور پړاوونه لري په داسې وخت کې موږ نشو کولی چې په دوو بېلابېل ټاکنو باندې خپل تمرکز وکړو، چې له یو خونه اداره تقسیم کړو د ولسمشر ټاکنو لپاره، له بله خونه اداره تقسیم کړو پارلماني ټاکنو ته معطوب کړو. نو دا په اداري لحاظ باندې شونې نه ده او په تخنیکي لحاظ باندې کمیشنران د دې دارنشا او پرسنل مجبور دي چې په داخله د پارلمان په دوه ټاکنو لپاره هغه حدود چې د بارې نه ټول تضمین په کومه کار وکړي. مګر نو په دې وخت کې چې هم ولسمشي ټاکنو ته چمتووالی ده، به ډېر اداري او تخنیکي لحاظ باندې شونې نه وي او کوي، نو دا هم داسې یو ریکارډ وي لکه د 2006 کال ټاکنو لپاره چې موږ په نړۍ کې ټینګ کړو.
یوسف رشید د انتخاباتو یو څارونکو و چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پښتو ستونزو خبرې کولې. دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوړي وسم مرزیا احمد زی له څو اقتصادي خبرونو سره.
په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ټوکر او صدر جوړونې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالمیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه د بازار او خلکو د غوښتنې له مخې رخت او په ورځ کې په سلګونه درجنونه صدر تولیدوي.
هغه دوکانداران هغه بازارپوشان چې بازار کې دوی فعالیت لري، دوی هر رقم ټکري دوی فرمایش ورکوي، بل دغه دوی په فرمایش باندې دوی دغه ټکري په مختلف اندازو باندې دوی ورته تولیدوي.
نوموړی وایي چې پر دغه فابریکې یو افغان سوداګر 3 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې. عالمیار زیاتوي چې د رخت د دغه فابریکې په فعالیت سره زیات شمېر کسانو ته په ګردیز کې د کار زمینه برابره شوې ده. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د فابریکو د ښه فعالیت په هدف د نوموړی ولایت په صنعتي پارک کې د برېښنا د کمښت ستونزه هواره کړي. په هرات ولایت کې شپږ نوي معیاري ممیزخونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو خونو ټولټال نږدې 50 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت لخوا ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له انګورونه د ممیزو د تولید هره خونه په ورځ کې 10 ټنه ممیزو د پروسس توان لري. ښاغلی رحماني وایي چې له دې وروسته په دغه ولایت کې ممیز په کم وخت کې په معیاري ډول پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,080 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,550 افغانۍ، د وریجو 3.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 اویا پوله، 1 یورو 40 افغانۍ او 40 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ او 40 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ او 80 پوله، 1 ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او 1 پاکستانی کلداری 590 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل، مرسی احمد زید درته وړاندې کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د جمهور ریاست بل دوره وګټله، نن رسمن د خدمت لوړه وکړي. د پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون مشر الکسی نووالنی پلویانو مظاهرې وکړې او د جمهور ریاست لپاره د پوتین د انتخاب پر ضد نارې وهلې. فرشتي جلالزی د پوتین د لوړې په مراسمو او په روسیه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ضد د اپوزیسیون د پلویانو دریځ او غوښتنو ته کتنه کړې او معلومات یې راټول کړي او همدا اوس سره په استودیو کې ده. فرشتي، د پوتین د لوړو مراسمو ته څه ترتیبات نیول شوي؟
ان صاحب، د رپورټونو پر اساس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لوړه نن په کرملین کې کوي او له دې سره به هغه د خپل 30 کلن واک لمن شپږ نورو کلونو ته وغځوي. په روسیه کې جمهوری ریاست دوره شپږ کلنه ده. نن په مسکو کې د دې لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د پوتین پلویان وایي چې د هغه مخکنیو دورو روسیه چې په ګونډو وه د ډیر اقتصادي او سیاسي فشار له امله بیرته راپورته کړه او په پښو یې ودروله. خو د پوتین مخالفان او منتقدان وایي چې په اداري فساد کې شکل دی او استبداد ته یې مخ اړولی دی. پوتین به نن په کرملین کې خبرې هم وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لکه څنګه چې تا وویل په مارچ کې انتخابات وګټل. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وویل چې پوتین په شپږ اویا اشاریه شپږ نه فیصده رایې ګټلې وې، خو مخالفان یې وایي چې انتخابات د ډیموکراسۍ یو نمایش و، شفافیت یې نه درلود. داسې رپورټونه ورکړ سوي چې لږ تر لږه لس میلیونه جعلي رایې په صندوقونو کې اچول سوي وي او د انتخاباتو په ورځ ډېرې نورې درغلۍ هم سوي دي. خو پوتین به وروسته په کرملین کې راڅرګند سي او خبرې به هم وکړي. او د لوړې مرستې
د شنبې او یک شنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالني پلویانو اعتراضي مظاهرې وکړي. یو شمېر وم نیول شول. نن په روسیه کې د دوی د مظاهرو د امکان په اړه څه ویلی شي؟
نن خو داسې ده چې د پوتین مخالفانو او د اپوزیسیون د ډلې نورو کسانو چې لکه څنګه چې تا ویل د شنبې او یکشنبې په ورځ مظاهرې کړې وې، دوی شپاړس سوه تنه ونیول سول، د مسکو پولیسو ونیولل. یو شمېر کسان چې نیول سوي و تر لنډ توقیف وروسته خوشي سو. خو الکسی نوالني چې د اعتراض کوونکو مشر دی، د ده په ګډون نور زیات کسان لا هم په توقیف کې دي او دوی محاکمې ته منتظر دي. نوالني او اووه سوه تنه پلویان یې په مسکو کې تنه نیول سوي او د روسیې په نورو ښارونو کې ونیول سول. نو دوی چې په توقیف کې دي غالبا مظاهرې به نه وي. پولیسو په مسکو کې وایي ډېر امنیتي تدابیر هم نیولیان صاحب. یو دوه جالب ټکي د پوتین په باره کې اورېدونکو ته ووایو که ډېر آشنایي نه ورسره لري. ولادیمیر پوتین پنځه شپېته کلن دی. هغه په 1999 میلادي کال کې د کال په وروستۍ ورځ باندې د روسیې د حکومت سرپرست مشر وټاکل سو او له هغه راهیسې په نوبتي ډول د جمهور رئیس او د صدراعظم پر چوکیو کار کوي. هغه په روسیه کې تر دیکتاتور جوزف ستالین وروسته اول سیاسي مشر دی چې دومره ډېره موده په قدرت کې پاتې.
ډېره زیاته مننه فرشتي جلالزی. دوستانو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ بله دوره انتخابات وګټل، نن رسما د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجینرانو د ازادېدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د هندي انجینرانو او د دوی د یو افغان ملګري د خوشی کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دنده سپارل سوي چې د دغو انجینرانو د خلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. هغه وایي له تېرې ورځې راهیسې پولیسو ته دنده ورکړل سوي چې د هندي انجینرانو د خلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. همداشان د قومي مشرانو له لارې له اختطاف کوونکو سره خبرې روانې دي. هیله ده دغه انجینران او افغان ملګری ژر را خلاصي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي چې د او انجینران د یکشنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمینه وسلوالو طالبانو له موټره ښکته کړي او له ځان سره بیولې دي. د نوموړي په وینا تختول شوي کسان په وازغر کلي کې ساتل کیږي. که څه هم د بغلان والی د دغو انجینرانو د تختول کېدو پلا پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلي ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول توان کار وکړي چې یا تښتول شوي هندي انجینران راخوشي کړي. د ځینو معلوماتو له مخې 150 هندي انجینران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا غړي اسدالله شهاب ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو په وساطت هڅې پیل کړې چې دغه انجینران د ورځې تر پایه راخوشي سي.
موږ د سپینګرو له طریقه کار روان کړی دی. ځینې مدلګري د مغه محل او د سپینګرو له طریقه کار روان دی. انشاءالله وګورو چې مجګره پر رسید مګر وختونه مرکزی دولت نه په مجموعه کې ټول دا د بسازی موضوع د برق موضوع د تطابق هر اړخ په دې موضوع کې باید همکاري او جدي توجه باید وشي.
په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایمه قازدی رادیو ته ویل د افغانستان دفاع کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست لکه څنګه چې لازمه ده د هندي انجنیرانو د ازادیدو لپاره اقدام نه دی کړی، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه خبره ردوي او وایي چې د بهرنیانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دوی دنده ده. په دې برخه کې تل جدي هڅې کړي او یاد قضیه په تړاو هم هڅې روانې دي.
اوس برا شو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو او مسایلو تبصرې کړي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په خوست کې په یو جومات کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې د پرونۍ چاودنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، جومات د اسلام په مبین دین کې سپېڅلی او له هر ډول تعرض نه خوندي ګڼل شوی، آن تر دې چې د خدای کور ګڼل کیږي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ترهګر طالب او داعش چې د یوې سکې دوه مخه دي او د پولې د هغه اړې وبڅخي په تیرو وروستیو څو کلونو کې دا حرمت له منځه وړی او په ډیرو مواردو کې پرې تعرض کړی دی. په مطلب کې راغلي په کابل کې په څوزلي په جماعتونو د بریدونو په دوام پرون په خوست کې هم په جماعت کې بمی چاودنې نږدې 15 کسان ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي، موږ له خلکو غواړو چې نور د داشان اعمالو په وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي او په هوښیارۍ او اختیا سره د طالبانو په وړاندې خپل د مخالفت غږ اوچت کړي او اجازه ورنه کړي چې په عبادت ځایونه تعرض وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د یادې پیښې په غبرګون د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید غندلې او ویلي چې د افغانستان دښمنان د داشان تروریستي بریدونو په ترسره کولو سره پر ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو زموږ د خلکو باور نشي کمزورې کولی او نه هم د ټاکنو ملي بهیر ګډوډولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې ولسمشر امنیتي مسؤلینو ته د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د لا ښه ټینګښت لارښوونه کړې ده. سرخه خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرخط دي کې محراب هم ویجاړ شو، نو اوس باید کوم ځای والوزول شي چې انتحار حرام وګڼل شي. په سر مقاله کې راغلي، دینی عالمان او ملا امامان باید پاڅون وکړي، سره یوځای شي او د افراطیت په وړاندې خپل ګډ دریځ اعلان کړي، ځکه د سرمخاله لیکونکي په خبره ترهګر د دین په توره خلک واشني. ورځپاڼه لیکي، خبر پاڼه لیکل او غندل ستونزه نه هواروي، بلکې منبرونه ولسی خبرې او له خلکو سره د دینی عالمانو ناستې او دغه شان له امنیتي ځواکونو سره د دوی نږدې همکاري ستونزې هوارولی شي. سرخط په دینی عالمانو انتقاد کړی چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت لکه څنګه چې لازمه ده تر اوسه نه دی ترسره کړی.
ستاسو له پیغامونو
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما دا خوښ ده د چارواکو نه چې کم د ماجرو دپاره کم کومکات راځي، هغه زمونږ په سیمو کې کوم چې ټول مشران دي د خپل کورو خپل نفر ورته تعین کړي او هغه کومه ګټه چې دا خپل لاس ته راوړي، او نور کوم کومکا چې کیږي د بې ځای شو کورونو او پاک لبانې هغه هم خپل هدف ته نه رسیږي او په نیمه لار کې خلک غلا کوي او چور کوي. څرنګه چې د کرزي صاحب په دوره کې زه افغانستان ته راغلی یم او د ماجر هغه فرمی او ورسه زما سره خپل لاس باندې ولې، او ما د ماجرونو ریاست ته مراجعه کړې وله په هغې کې زما کومې پاڼې چې ولې هغوی په درې کالو کې هم ماته رانه کړې. اخر لامل یې دا شو چې په هغې باندې هغوی خپل ځانو ته نمرې او شطر دا برابر کړو. په دغه حالاتو کې زه اوس هم بې ځای یم او خپل کور نه لرم. نو زما هیله کېږي چې کوم کومکات کېږي باید هغه غریبو خوارو کونډو وروڼډو ته په خپل حساب باندې ورسیږي. او زه د ننګرهار ولایت د چبریهار ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم، شریف می نوم دی، او ټولو کارکوونکو ته بیا سلام وایم. وسلام.
السلام علیکم زده کندر والا تسنجلانی ولسوالی تا سلاوات کجی صدیب رحمان خبر کرم ما داغه هیل و عرضو دا داغه از مجد کجی ساو دیادر ولسوالی پری داغه تو مومی سرک دی کرد و بود و بو و سلام دا و با پر بیزی و داغه دیمت بیر دا پنجوائی تشی زلو بازار دا مجدر ستشیزی سری سلام بستیرم
الو السلام علیکم زه د لوګر ولایت د چکانه دا پیغام تاسو ته پریږدم او زموږ مالداري ډېره سخته وږې ده او موږ له اشرف غني نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او مالداري ګرده تباه سوله او غرقه ده سخته وږې او انشاءالله سره مخامخ دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه دغه کمیسیون دا غوښتنه په داسل کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جمعات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و چاودنې 12 کسان ووژل د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو د نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي دي نشته وروسته له هغې وسوه چې وړ مشبه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښه ته څیرمه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه امنیتي چارواکي وایي چې دغه حملې تر پرون ماپښین پورې دوام کړی دی د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوي پرون سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوي دي د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي دي د والی ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي دي د بریتانیا او جرمنی لوړ رتبه چارواکو خپل حدسي چټکی کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وهڅوي چې ټول ایران سره د 2015 میلادي کال لا ټیمي موافقه و نه وزي په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر پرون ویل چې هواد په دې باور دي چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د ټیمي موافقه په اړه د ولسمشر ترامپ اندیشنو ته ځواب ویل سي ټاکل سوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړي د جمهوریت ریاست څلرمه دوره ده د پوتین لاتړی وایي د توانیدلې روسیا په پښو دروي خو مخالفان ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکېل دی او تمه کوي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل تفصيلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د کتلې شی اوس هم د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد نافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاق کوونکو ولې ډیر سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
نستنه تر 2000 کیلوګرام زیات نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول ل نشي مواد سره د مبارزې ادلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې په تیر یو اونۍ کې په وو ولایتونو کې نو نستنه قاچاقورونکي د 90 کیلوګرام هیروینو 30 کیلوګرام تریاکو 2511 کیلوګرام چرسو 95 کیلوګرام کیمیاوي موادو تقریبا 1 کیلوګرام شیشه یا کریستال او 115 ټابلیټ کا ګولې په تور نیولې دي د دې نو نستنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هین ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي ل نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې په تیر یو اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمه په 4 پیښو کې وطن د نشي موادو د قاچاق په تور له یو څخه تر 16 کال پورې په بند محکوم کړی دي په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي د هرات د امنیه قومندانې بیان عبدالاحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول غوښتلي یو کیلو او درې پنځوس ګرامه نشه یي مواد د هرات یولسمې او نهمې ناحیې ته انتقال کړي. په یو بله پیښه کې د هرات ولایت د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت نږدې یو کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد په یوه کور کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دي. ښاغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیه قومندان داود امین د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشه یي موادو په برخه کې د همکارۍ ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسوخته کابل شپږمې امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډۍ څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو راټولولو پروګرام چې په روان کال کې پیل شوی په څلورو پړاوونو کې نږدې زر تنه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولی دي. ښاغلی امین وایي چې د معتادینو د راټولولو ترڅنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 3 پیښو کې 30 کسان د نشه یي موادو په تور نیولی دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې 30 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3 کیلوګرامو چرسو او 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولی دي. له نیول شویو کسانو څخه 10 تنو یې نشه یي مواد په پرچون ډول خرڅول او نورو 30 تنو یې بیا په مرکز او ولسوالۍ کې د نشه یي موادو قاچاق کاوه.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو لاره د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو موتا د ژوند کیسه.
زه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاسه خپل عامه مو وژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوهو، دا کالی دی ولې په وینه سره دي؟ بس پختنه مکوه، کستا خبره مو منلای وې اوس به مداسې ګلاله کلیوال نزوانی مرګ کېده.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ اړیکو له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د جرمي اقتصاد یوه برخه ده. د جرمي اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشه یي موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوالو د خپلې بقا لپاره یو بل ته د انډیوالۍ لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړبولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید موضوع پراخوالي ته په پام سره د افغان ځواکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاسته راوړنه ده. د ښاغلي دانشیار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشه یي موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې یې پر نامني سربیره د نشه یي موادو قاچاقو ته هم زمینه برابره کړې ده.
دا عوامل دي. یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمي اقتصاد بدل شوی، له ترانزیټي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشه یي مواد وړي. دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشه یي مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشئی موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشیار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشئی موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوی ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته قاچاقېږي. له همدې امله په یوه میاشت کې د لسګونو قاچاقونکو له نیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1996 کال کې د مخدره موادو د قاچاقونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي او په نتیجه کې یې 1140 قاچاقونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 تنه هغه قاچاقونکي هم نیول سوي چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بزګر هم پړ بولي. دی وایي که څه هم د نشئی موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډېره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویل کېږي د علماو لخوا اسلامي ارشاداتو د علماو د فتوا د لارې چې د مخدراتو د دې کیش د دې قاچاق د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچوي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1996 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 قاچاقونکو دوسیې څېړل سوي او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم سوي چې په دې کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي. ښاغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د قاچاق له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي تر څو د کورنیو قاچاقونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې شي.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د ډیرېدو په اړه راپور اوروه. اوس تاسې پام د نشئی موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځوو. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالي سیستم په تېره بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 6 میلیارد ډالر د نشئی موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالي سیستم جوړ کړي او له هېواده بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو له لارې د نشئی موادو د کښت او قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو د لیږلو په اړه اندېښنه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې د مهال 6 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشئی موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې تبادله کیږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او دې کار له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. ښاغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو له لارې له یوه ځایه بل ځای ته استول کیږي. ښاغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو له کښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورني عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همیشه په همدې باندې شته چې دغه منابع را پیدا کړي چې 6 بلیون ډالر داخل دي او ټول بیرون دي د سرحد نه کنه. دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي چې دا پیدا شي، بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې د پیسو اصلي برخه خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA ویلي و چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنګي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي و چې په سلو کې 6 له نشئی موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشئی موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړي توګه د بانکونو له لارې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه شویو پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګړېدو مخه نیولې ده. ښاغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منګ د دې لپاره چې مخنیوی وشي د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې د غې د ګډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقررې تصویب کړي د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوی وشي. هیڅوک نشي کولی چې د لس زره ډالر څخه ډېر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغې نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام د طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي، موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تعداد کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفایی چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم له ګواښ سره مخ دی او له دې لارې د پیسو د حواله پر مهال دا امکان شته چې خلک د شخصي اړیکو پر اساس نامشروع مالی معاملې وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لیکن له یوې مخې بالکل نه دی ورک. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله به دې کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کېږي د یوه سند په ځای باندې څوس اسناد غوښتل کېږي. که چېرې تاسې د بانک په لوړپوړو چارواکو کې کسان وپېژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط یې هم دوی تاسو ته لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له مالي ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اوریچی په 1260 مزنی سپو خبريږي او اوس مو د نسوارو لزانونو خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیانون لمخي په سلو کې د شافانان ته ماکو د سیګریټو، قیلون او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاط دی، محتاط پر سرطان سربیره نورې کومې ناروغۍ پېښوي او پر امیدوار میندو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلې دي.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکو نه د استفادې یو مواد دي چې جوړیږي په افغانستان کې او خلک یې په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دي. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا د انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې زه نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمینه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې بعضې نور مواد هم شته چې پکې استعمالیږي. زموږ تاسې لوکل جوړوونکو نسواریانو هغوی ته دا ایره اسانه او ارزانه مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوارو کې ګډوي. دا په لږ وخت تېرېدو سره دا خپله په داسې میکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دې نه ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځینې ناروغۍ چې د وجود په اعضا پورې خاص ارتباط لري دی کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغۍ، یعنې د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې سرطانونو سره. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم ته هغه حلقې چې موجودې دي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نارامتیا او ناروغۍ سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې نسوار احتیاط نه لري، ستاسو په نظر څنګه؟ آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده، او دوم دا ده چې دا باید دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي دې په استفادې سره، دا لږ دنیا هیره کړي او لږ آرام نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپیژنو چې دا سړی نسوار کاری؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بویځي. د ده په خوله او غاښونو کې به داسې زیړوالی نښې ولیدل شي. او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علایم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
نسواری سړی به اشتها به خپله د لاسه ورکړي، د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواعو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. ځکه دا خوله د بدن دروازه ده، د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا مضره شوه، دا چټله شوه. دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي، موږ ورته برانچیتو، تانسلایټو، ور او دا او هغه، دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود وي. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینه بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاوم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي. حتی په دې عصري طریقه د دې کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي، دا دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کی او لاړې زیات شي. دا که یوه برخه تو کیږي هم، خو زیاته برخه داخلي وجود ته جذبیږي. وجود د خولې د پوستکي، د وریو، د ژبې په واسطه باندې حتی دا کوم شی چې توکوي دا توفاله ورته وایي، هغه څه چې اضافي پیدا کوي هغه توکوي.
د نارینه وو تر څنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې رویدي سوي دي. د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته، هغه ښځه چې امیدوارې وي، د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي؟
خزینه خو اکثرا دی یو بل چا مسولیت هم لري، هغه دا چې د دې یو اولاد راوړلو مسولیت لري. د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي. تحقیقات ثابته کړې چې دوی د حمل د پاره څونه تاوان لري، حتی مخکې د وخته د ډېرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشهیي حالت باندې دا ولادت صورت نیسي. یعنې دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کی او هغې اولاد وي هغه ډېر ضعیف وي. د دغه میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغ میندو ته غیر ګټورې، حتی په بعضې وخت کې د بعضې میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي.
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده. او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د ننګرهار اوسېدونکي سید میرویس 10 کاله عمر لري. د 12 ټولګي مکتب ویلی، د قرآن کریم حافظ دی او ډېر دیني کتابونه یې هم لوستي دي. دی له 10 کالو راهیسې معتاد دی او بېلابېلې نشې کړې دي. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، زموږ همکار محمد ایاس ترنک سره یې د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
کله چې زه استاد شوم، شاګردان مې درلود، بل هغه نه رخصتي لرم کور ته، چې هماغه زما د عمل لور بل چاته یې ورکړی او کوزدی کړی و، نو زما زړه بیخي تور شو له دنیا نه. زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاړ شم خپل عمل مې ووژنم، خپل پلار او ټول فامیل. بیا ما ځان سره مې سوچ وکړ، مالې چې خدای پاک ته به سبا ورځ ستا ورکوي چې ته دا قتل کوې. د دې نه چې ته قتل کوې، خپل ځان قتل وکړه. درس میں پری خود استادی میں پری خود پاس بعد لگے لاروں کراچی پاکستان تلا اول چار سو نام شروع کر اساستہ تاریہ کو تاریہ کو نہ کراک وائی کرسٹال بعد لگے نا پوڈر باندھے شروع کر لس کا لکی چیز مصرف ڈیر پیسے میں رکڑی ڈیر نزدانہ خرچ ہوا ماں پل کو رہنے کی پلار ڈیر پیسہ دار خال کو پیسے رہتا خر ڈیر رہ کو انڈی والا مر گئے سر کا تو پورتا تو لما مغوئی سر نو کار کسا کم نہ ہو ماں دو میاشتې مې چې وظیفې کوه بیا ته مې خوشې کوه. شپه ورځ خوب ومه، نو هېڅ دنیا باندې نه پوهېدم، ژوند باندې نه پوهېدم. مخکې چې و خلک ډېر عزت، خپل فامیل کې ډېر عزت او قدر مې درلوده. کله چې زه مدرسه کې وم، یو 45 نفره شاګردان مې درلوده. په دغه 45 کې یو 10 تنې د قرآن شریف حافظان دغه شو دستار یې وتړل. دغه حالات چې راغی، نو شاګردان هم لاس لاړو، مدرسه هم لاړو. زه څونه تلی شوی یم، څونه خوار شوی یم، مخکې خو داسې نه ومه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د ظاهر کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو څو کلیوالو سره لیرې یوه ولایت ته د تریاکو نیش وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کېږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر، ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی، دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی، ده راغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشي؟
خیر ویسې، ته هم ستړی مشي.
غفاره، ته هم ستړی مشي.
خیر وسی انوارا، تم سڑے مشی.
خدای دے خیر کی، چھ خبر ادا؟
خبر ادا دا چھ بس یو جوڑا کالی ری واخلا او رازا چھ زوز لا خیر سر.
زورا ورا دا خورا تا وای چھ چیر تا زو
پا کار پسی زو
چھڑا وال کار دے
دا تریاکو نیک وخو.
یارا کری اختیار در تا وایم، نو دا کار نکوم.
لکا چھ پیسہ دارا شو ہے چھ دا کار نکے کت سنگا.
نا پیسہ دارا چیرین بابا، دے وکلی خلکیو تاسو خو می پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم، خو دا خطر نشم منلای.
ساده څه خبر لري؟
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته. تاسو خامخا نام نو ولایت ته ځی، هلته شپه ورځ جنگونه وي، په لوی لا ځان مړ کما.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړیږي، د نجوالو پیسې خې ډیرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کینه او خورئ.
یاره چې هر څومره ډیرې وي، په مرګ نار ځي. چلیوانے خونیم چی پلوی لازانو وجنم.
رازا دارانا نمڑ کے گے چی موگ نمرو تام ایس بلانا وحی.
تا سی لیوانیان شوی آئی، ز نیم لیوانے.
خاچی نزنو منگ بلار چو، در نلارو
منگ لارو. خدای پامان،
پا مخا موخا.
غفارا، دلته څه کوي؟
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه، پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پېښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه،
کستا خبر مو منل وے اوس ب مداس گلالے کلیوال نزوانی مر کی دا
زپو نشم سما خبر او کا
کالی می دے کبیر پوینو سر دی
سوشے دا کبیر پوینو ولی پا کبیر چو شو
کلا چی دا تریاکو نیش تلاڑو نو دری ورازی مو خو کارو کا خو خوشالو خو سلو رم ورز دا حکومت قوار اغلا یو خواتا حکومت او بل خواتا دخمانانو مونگی پا منز کی بند پاتی شلو
خا نو بیا مو چو وکڑا
بس دوسرو مرموی باران جوڑ شو ٹولو منڈا کڑا زو کبیر یوازی پاتی شلو
خا خا نو بیا مو چو وکڑا
ما پروتو کو او کبیر تا میں ہوئل چی تام پروتو کا مالا دا خبر نو پویا کڑے چی کبیر پا دا سر پا مرموی والا گیت او زائی پا زائی شہید شو
اوف نو اوز دا کبیر جنازہ چیرتا دا
جنازہ پا کور کے دا زادی ریت ازم چی قبری وکی نو
اوف خدا ایدی و بخی د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپ